وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال خبرونه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا دوه پروژې پرانیستلې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شنبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې دا خبره د ملا عبدالغني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلې کېږي څه باندې اته سلویخ میگاوات برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سلویخ میگاوات بادي او پنځه میگاوات لمریزه انرژي شامل ده افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي خو لا هم دا یوه د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا له پرله پسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي د طالبانو د حکومت بارنوی چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي تر دې مخکې د پاکستان بارنوی چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي دار د جمی پوراس پر خپل ایکس پاڼه ویلو چې د اقدامي کابل ته د ورستوي سفرونو او هلته له چارواک سره د لیدنو ورسته کوي د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بللی دی جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دې هواد د بارنوی چارو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي په ځانګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي هند له افغانستان سره د 12,000 ډوزه واکسین مرسته وکړه په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سړي ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي په دې مرسته کې 5,500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5,500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري او وروسته خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتې دلو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیار بندوي
د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دا کیسونه به ټول ځنډي
نن د میا د شمه د تنباکو نړیواله ورځ ده
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کیږي
او کندز کې د سړی خونی جوړیدو ته بسکران خوشاله دي
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتې نوونی ستر پنځه شپږ میاشتې پورې دلته ساتل کیږي ساتمانه کې
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیر بندوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې دری مسولیتونه په بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشته شبیر افغان پناه غوښتون کې چې امریکا ته د تکیسن لري دغه خبر اندېښمن کړی وای چې امریکا د اقدام خیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات راپور کړي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو دوه نیمو کلونو رئیسی په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبره یې اوسې د هیله لمنځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډول او تر اوسه پورې نه د بندیدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیاري اداره چې دا کده تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو لپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسیې کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکو له دې هیواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړ. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 29مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه د سحکاری چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د میا د شمه د تمباکو د نکارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودي ورسته د تمباکو استعمال پریخي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال باندې پریږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سې وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو مودای تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند یې ښه شوی دی له نورو کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته مخه کړه
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د وزګارتیا د وجې کېږي د بیکاری د وجې کېږي د سې وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچیر ته یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي خپل ځان دفاع به
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم خپل هیڅ کله تمباکو نه دی کارولی خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سږو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار ک خپل ځان ملا سوار ته پر شو دی ځان حق ته وسپارل شو ځان سینې دی کړ نیورو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي یو چې په داخل د افغانستان کې تولیدیږي په مشرقي کې او په پکتیا کې نو
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کې بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړی نه لامل کېدای شي لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي رادیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټ او چلم او نصوار په شکل باندې په استعمالونکو باندې ناوړ اغیز کوي چې هغه ناوړ اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې حتی د کانسر یا د چنګاخ سبب کېدلی شي سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر په لمړنۍ ته زمينه برابرۍ او ممکن د استعمالونکو د مړینې سبب شي
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنډیوالې ورته سره برابر ده د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل اکسپانډ لیکلی چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تمباکو د کارولو کچه ورسره تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډیر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوې نسل په دې توکو روغ دی او دغه توکو کارکونکو له ځانونو سره وساتي د سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لري وساتل شي د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1908 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځ په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړول ورځ به بالاله د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال دمخه یو شمیر سیمایزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20 سلنه افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3 سلنه یې خجلي په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي لډلی عبدالرازق قادل ازادي رادیو ته وویل
البته راهای
جلوگیری از این مشکل دی ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي په خونځي او رسنیو او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ سکول او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي سپورت مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري ولدا چې د ماشومان په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي
اطفال میتونه از اونها تقلید وکړي
تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچه پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللې او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تمباکو د کارولو له امله مړه کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو له امله مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سګرټ او نورو تمباکو محصولاتو بیه د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د هر چا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلس او سلورام ملمریز کال د کانکور ازمین هم د انجونو د ګډون پرته اخیستل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازمینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازمینې لمړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شمېر انجونو چې له څو کلونو راهیسې دې ازمینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې ناهیلې دي او غواړي چې پر زده کړې بندیز لرې شي. په دې ازمینې کې شمېر ګډونوال هلکه نه وایي، هیله مند دي چې انجونې هم په دې ازمینې کې ګډون اجازه ولري. حال پرابور کې
دا ډیر سخت وای چې وینې استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه
ځي. د لوګر ولایت اوسیدونکو ولز د کړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندي اسلامه په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د په هانتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکانې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی، ډیره خوشی نیسه. نن ورځ
د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ انجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل:
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطعه.
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومې نه شو کړای. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې انجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیری نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستي وو. کاش خویندمو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانه شرایطو له امله ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ اله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري:
هسې مو یې بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو له داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، 4,500 کسان لیسانس او درې دیر زره او 1550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پر لپسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې لګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې، او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بېلابېلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی، او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له خبرونو ور اخوا،
حسد الله پیوندی هغه چې د کندز د کاروانګرو له کارمات زړونه بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړه کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل، او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل دلیلي زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندی ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو، زموږ همکاري ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری په اړه او د مالونو جنسونه به تر کاری میوجات براوصل مزار نه وکړه، خراب وکړه بخو. په دې اړه په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه هم حل شي، او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. د په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړي، تقریبا د 1500 ټنه میوې او سبزیو د ساتلو وړتیا لري. پیوندی وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسله دي، دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15 میاشتو پورې دلته ساتل کیږي. د ساتخانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د یقین او د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کې تقریبا 15 سالويخت او کارګرو پر کار کې د سرخانه کې د سالويخت او فامیلو روزګار د تمویلي په دمه سرخانه کې
د خاغلی پیوندی په خبره دوی خپل کار ډیر راضی دي، او یوازینی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي، او برقونه د کندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو ورو په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وي جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسد الله پیوندی نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکی کسان شته چې د ستونزې را پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مندای چې خپل کار پراخ کړي، څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی، او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې او بولاکول او مالداري وزارت مخکې ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسې دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په زندان بدل شوه. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې نیولې، د غوښو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراختو په حال کې دی. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادۍ محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدل کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 9 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په لپسې ډول رسنۍ په نخښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو اداوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نجونو د تعلیم، د بشري حقونو دپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو دپاره به په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په مبه مې چاپه ووهل او ونیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي یا فزیکی شکنجال کی او نور از انگران تا ورژم سفارات کی اول دو ورزی مصر هم و اهل و نور کسان ملی رو دیگر چاگا پا وحل کی کس واغا نیرست رئیس ولی پا وحل کی
لامی از یتوی چی لطالبانو استخباراتی ادارو و مذهبی پولیسو یعنی محتسبینو پا غیر متصوری کچا ده مدنی طولنی ده سازمانونو رول محدود کردی او پنا معجا دلائلوی فعالیتون نلقو کردی. ده طولنی زیاد کردی چی ده بشری حقونو فعالان او ده خزو ده حقونو مدافین په دوامدار توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
هر کس که مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي وننګوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله د فضا نشته چې خلک وکړی شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې یې نقد وکړي. دا ته بنده دی لامل کیږي چې وضعیت بدتره شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته سوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواکه حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له ديني مدرسو او ديني عالمانو چې د دوی ایديالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب تلمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزیو کسانو د ادعا په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي، او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادعا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري